کړم. لکه څنګه چې دا یو ستونزه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په شمال ولایت کې هم شته چې هغه د مخابراتي ستونزې بیخي ډېر دلته هېڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي بیا برخې فیسبوک واټساپ نه شي کارولی، دا یوازې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي. نو دغه مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه چې درته خبرم وکړه اوس په یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له عصمت سروان څخه واورو.
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د چیړلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوې نه وي. دې ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین ویشلو مؤسسې کو واکس د کووید 19 لشتل لشه 3.2 میلیون ډوز واکسین به وسلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ور وسپاري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځېنی سفر مسکو ته ځي. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندي شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوز قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لیري کړه.
مننه کوم اسمت سروان. دوستانو د دې خبرونو تفصیل هم د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښ شوزو اونیز پروګرام لپاره ورو ته بلنه درکوم.
مخکخي خزي
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونې لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستر لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندی په توګه کار کوي. مرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مننه تاسو نه ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندی په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله مننه تاسو پوښتنه. زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف ول سيده دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په دې راکچه پورته تللې تقریبا، یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې خځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای شم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول خځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځې وکولای شي، انجونې او خځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنه سره خپل کمپټلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر هدا پورې کم شوي او د افغانستان جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځې ته ډېره ونډه ورکړي په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ سوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللي وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهن ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ، او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی و، نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و، او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و، او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو و خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولی شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم، او دا بورسیه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ، او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. زه چې کاله فارغ شوم هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا مو وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیه کې، وزارت مادن او پټرولیم کې الته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ، او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستیالې ویان د په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګون دی ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل، او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم څوکل سي وو، فقط دومره ذکر سي وو چې د ماستری کې چې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای و چې دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوي دا، نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې پوره تصویر ونه لري وته من زموږ ټول نه دا خبرګون خي، او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خواله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزه هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هماغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کی یا یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني، خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي، دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي، او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دغه خندونه اوسي، بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. ما دام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده که چې ما تاسو ته مخکې مو ویلې، اوس دغه خلک پوه سوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي که دوی په اداره کې کار کوي کو دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوق نه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه ناګون چې مخ کې د باز لخوا کې دل اوس شاید هغه ډیر کم شوی وي خو بیا هم دلته زبا دومره وایم که مثلا کو کوم انجینر یا که په داس ناګون سره مخ کېږي دوی باید د ناګونو په مقابل کې وتريږي دلته اداري اصول ته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دی نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلامات مراعات کی سم نو یو سره همکار یو خپل کومه خځه په رئیسې یعنی غنه په پورته موقف کی نو هغه د سمې ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سمختلې کار نه سم کو ځکه دلته اداري اصول دی اداري اصول باید هم مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخفل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا غوښتي دا څنګه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بلې محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم ستاسو مننه ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او روس له سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته تلار بلالین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار دا چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ راکړي د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري او په ځینې کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو ته څنګه کې یعنی تاسو لور زده کړی دي او کمال خو دا د یو سړي خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسته چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو لري تاسو خزی چې دي په دغه کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي اندارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستیار وانت چې په دغه ستونزې تاسو پر رسمي چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده ده هغه څو دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمونږ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه یا حقوقو ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمونږ خزونه دا هیله ده چې دایت دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټونو نه فارغین لرو چې کار کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر شاته مطلب حکومت کې وظیفه او استخدام شي
مانا نه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو. فعلا زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلا ډیر ښه روان دی. ځوان پرتله تر 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چند دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلا کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمینه. یو خبر او بل دا بل ورور چې وویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللې وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړی يم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضې ولایت سفرونه هم لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعد شي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي راډیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام مننه کوروګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم خوشحاله او سرلوړې اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون چې خارګا لومړی سنتر وړکتون دوهم سنتر وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو سانگه هم دی مکتب که لرو چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه در وزارت دفاع لخوا یا دین امنیتی و قانون لخوا مونگ تماری که کلی که تا بیا قصری او بیلا فیس نه مونگ سهمیه ورکره ده او دوی تا پوشش لانده نیستو. اصلا زمون مرکز نهاد انتفاعی مرکز ده مون کسیش کلیگ و خصوصی سکتور که را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالې جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر ذکر کړی دا چې وان کړی دا چې دا راکړی چې د افغانستان کې کړی چې بخاری کې کړی.
السلام علیکم. مزلم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په لمن کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شو په ترافیکونو کې درغلل هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاب وسول. خدمه خلو ارزو داده چه دا باید شده روزی نخپل حق لپر مبارزه وکی تبی چه حق ورکول کیجه نه حق خوستل کیجه چه بی دخپل حق تو بتلاش وده چه خوشتنه ونه که بی دخپ چوک تو کور نور کهیه چوک چه گذی پلان وله ده که داره وله ده حقا کوله سی چه دا مشکل هنو که خود دی آغا رفتارانی چه دا وی چه دا دا ولسمش رو مرسیانه ده کهوانه ده خدا کوله سی چه مانا ده شده مشکلات فرال که
من نکم لدوارو آوریدون کنه. ما تعلیم پر کابل که کرده ده و مستدایا مکتب می پر ما بسلسانی استدایا مکتب که وروش تلیسی دورانی ترابی دلخی لیسا کې او فاکولټا مې د ساينس او فنزي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پانتون ماستری مې د افغانستان د پیام نور په پانتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم همدلته زاړه. او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپلو خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپلو امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دی او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده لکه د مکاتبو نه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي، او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده، او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیوالدو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او شاکېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله، اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي، او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې، زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته، د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې، د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې، خورې، مورې چې مریضېږي، هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، زوی ته رسېږي، همداسې لور ته هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي، عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري، او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه جوشنده ورته ورکښه کېږي، په هلته اسطراس ورته ورکه، یو زما سکرین ټابلیټ ورته، یا پارسامول ورکښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي، خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي، او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي، د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه، یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده، هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی، مړی د پلار په اجازه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد والوار قوی وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورته ول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، ملیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید دوی له خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلی باندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لا ځای راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلی ښځو مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسیدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري د حقوقو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې شې د خویندو ده په دې ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپین ږیرو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډې حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تروو.